په پښتونخوا کې د مازدیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. خوړمبې خبرونه اورو د ظفر خان.
د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ژمنه یاده کړې. بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم په څیر د چمن دروازه هم شپه ورځ پرانیستل شي. او نن په ایران کې د انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو وروستو په مذاکراتو کې د پرمختګونو ویل. امریکایي سینیټ له شام او افغانستان د ځواکونو وستلو د پلان په مخالفت کې بیل منزور کړی دی. د هیواد دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکرات د دې بیل حمایت کړی. پرون په سینیټ کې د بیل په حق کې آتش پیته او په مخالفت کې دریش رای واچول شوې. په بیل کې تجویز شوی ترامیم منل لازمی نه دي. په بیل کې راغلي دي چې په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوال ډلې لا هم د امریکا د امنیت لپاره جدي ګواښ دي. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر د افغانستان سره د چمن لار هم ټوله ورځ او شپه خلاص کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلی په پرونی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری وکړه. نوموړي تیر ماښام له غونډې وروسته مشال رډیو ته ویل د تورخم په څیر د چمن لار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډیره مهمه ده. د جنوري په 28مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لاره به د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه ورځ خلاصه ساتي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي زلو استازو غوښ کړی دی چې که حکومت قبایلي زلو ته په قامي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورنکړي نو په احتجاجونو به لاس پوري کړي. په قامي سمله کې د خیبر زلې استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي محمد اقبال بیگ مشال رډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي زلو لپاره د 100 ارب روپو ورکولو ژمنه کړي.
عمران خان کمیټمنٹ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقی کابینه دا انصاف په نوم جوړ شوی چې څومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنگ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره دا شي چې کوم سخت کار نه بل لري.
د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جنوري په 9مه په خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې حکومت قبایلی زلو ته 100 ارب روپو ورکولو فیصله کړی. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منظوره کړې چې ورسره سم بس کاله جیان د تیر پرتل 1,55,000 روپۍ زیاتې ورکي. د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ماښام تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل سکل به له پاکستانه شاوخوا 1,40,000 کسان هشت دي چې پکې 80% د سرکاري سکیم له لارې دي. ده وویل د کابینې په غونډه کې اجیانو ته د اسانتیا ورکولو فیصله وشوه او دا ځل به خلک څه د پاسه 40,00,000 روپۍ ورکي.
اوی د کابینې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې حاجانو ته د خنه خص سہولیات ورکړې شي خو د سبسیډي په حق لا څه فیصله ونه شو. نو د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي او جنوبي زون نتلون کې حاجان با ټاکلې شوې پیسې ورکوي. بل دا چې دا ځل به کډومبي ځل د کوټینا هم د حج نیق په نیق پروازونه چلولې کیږي.
تیر کال د پاکستان وګړو په څه کم 3,00,000 روپو حج کړی و خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته ویلي ول چې د روپۍ د ارزښت کمیدو په سعودي عرب کې د نوو ټیکسونو او د الوتکو ټیکټونو ګرانېدو له وجې د حج خرڅ لوړ شوی نو ځکه له خلکو زیاتې پیسې اخلي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. نن په ایران کې د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه او په هغه هیواد کې د 2,500 کلن شاهي نظام د ختمېدو ورځ نمانځل کیږي. د 1901 میلادي کال د پروري په لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمینی له 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسا تهران ته ستون شو. نن سهار په ټول ایران کې په 3 منټه د پاسه 9:30 بجې ګوګو وهل شو. دا هغه ساعت دی چې د خمینی الوتکه د تهران په نړیوال هوایي میدان کې نستلې وه. جشن به د پروري په 11مه پای ته رسیږي. دا هغه ورځ ده چې د ایران د هغه وخت پادشاه محمد رضا پهلوي حکومت نسکور شو او شیعه سخت دریزی مولایان واک ته ورسېدل. د کالیزې په مناسبت نن زرګونه خلک د خمینی زیارت لیدو ته ورغلل. په دې موقع د ایران یو مذهبي مشر آیت الله احمد جنتی په هغو خلکو تنقیدونه وکړل چې له امریکا سره د هغه هیواد اړیکو ښه کولو طرفداري کوي. جرمنی، فرانسې او برتانیا پرون ایران لپاره داسې مالی میکانیزم عملی کړ چې له امریکایي بندیزونو سره به په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 زیږیز کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټمي تړون د ژغورلو په موخه جوړ شوی. د انسټیکس په نوم له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټه لرونکي اروپایي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې وویل دا میکانیزم به په پیل کې په هغو سکتورونو ته زیاته توجه ورکوي چې د ایرانی ولس لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې کې دوایانې، طبي سامانونه او خواړه شامل دي. له دې نظام سره به اروپایي او ایراني کمپنۍ د پیسو مستقیم لیږد پر ځای له یو بل سره سامانونه او شیان تبادله کړی شي. تمه ده چې امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت د یوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډېر امکان دی چې دا اعلان به هم نن وشي. امریکا پروستور لګوي چې د دغې لوزنامې په حق له خپلې ذمواري نه پوره کوي. د امریکایي کانګرس یو کارکونکي پرون د مشال رډیو د خبرونو مرکزي څانګې ته وویل ممکنه ده چې امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان له هغې مهلت یوه ورځ وړاندې یعنی نن وکړي چې واشنگټن مسکو ته د دې لوزنامې د تقاضو پوره کولو لپاره ورکړي. دا لوزنامه په 1908 میلادي کال کې د منځنۍ فاصلې اټمي وسلو د محدودولو په هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې. د خبرونو پای وسوم د موسم حال او د کرنسیو به یې درته سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه یو یورو په 1.50 روپیه 40 پیسې او په 1.50 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپیه 70 پیسې او په 1.3 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه 80 پیسې. درې سو شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 304 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 304 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 14 او منفی یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دی په روانه خبرونه کې اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د سولې لوزنامه که وشي نو خپل ځواکونه به له افغانستانه راوباسي. وفاقي حکومت قبایلي ضلعو لپاره د 100 بلین روپو ورکول روان مالي کال ته ځنډولي دي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر شهاب الدین خان وایي
فکر دا و چې دې کال دا پیسې دې ورکړي وي د مرکزي خزانې نه او بیا په نیکسټ ان ایف سي اجلاسو باقاعده په روان بجټ کې دې دغه پیسې شامل کړي وي.
دا بلوچستان اسمبلی وفاقی حکومت ته ویلي چې د چمن لاره دې د تګ را تګ او کاروبار لپاره پرانیزي.
موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې په کار دی کې دا چمن د ویش کې کومه لویه لار د دام په کار دی کلی دې ځکه خلاص شي.
دا ورغزو خلکو له انتخاباتي کمیشنه د صوبې په اسمبلی کې د زیاتو څوکیو غوښتنه کړې ده.
کومه مردم شماری شوی و هغه ټیم کې د مخالفت ټول آی ډی پی زو سنسس ډیپارټمنټ او سټاتستیک بیورو دي کې ډېر غټ مجرمانه غفلت کړی دي.
د سیمې ورلنه هم راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زمونږ وړومبه موضوع دا د افغانستان امنیتی وضع او د غلطا د سولې لپاره روانه هلې ځلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که د سولې موافقه وشي نو خپل سرتیری به له افغانستان راوباسي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. په عین وخت کې د امریکا سینټ بیګا د یو پریکړه لیک په منظورولو له افغانستان او شامه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پلان مخالفت کړی دی. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي، خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تېر ماښام د ټلیفون پر کرښه وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شاملې دي.
د احمد تکر راپور مورد اوریدونکو په واشنگتن پوسټ سپانه کې لیکوال بارنټ روبن یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي د افغانستان د سولې حل زلو بریا لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري او باور ترلاسه کول ډېر مهم دي. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز کړی چې د افغانستان امنیت په اړه د ملګرو ملتونو کې د سیمې د هیوادونو یو غونډه را جوړه شي. هارون بچا د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې څېړونکي او د سیاسياتو استاد برنارد روبن وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو خبرې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړې. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې په افغانستان کې جګړه او پکې د عامو افغانانو وینه تویدنه ودرول شي، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته اړ کړل شي. په دې کار کې د نړیوالو مرستې او د سیمې د هیوادونو همکارۍ چې جلبول یې یو چیلنج دی اړینې دي. لیکنه کاږي د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په دویم پړاو کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې دي، باید افغان ولس په تیره خزو ته برخه ورکړل شي. لیکنه وایي که څه هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې به د بشري حقونو د موضوع په کلکه دفاع کوي، خو ځینې شنونکي اندېښنه ښیي چې حکومت ښایي له خپلې دغې ژمنې په شا شي. د لیکنې تر مخه د افغان سولې په اړه یوه لوزنامه به هله بریالی کیږي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه یوه موافقه رامنځته او په ترڅ کې پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان د ګټو پر وړاندې تر ټولو غټ خطر له هغه هیواده د امریکایي سرتیرو وتل او یا هم د طالبانو د شتون نه، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د مالي مرستو د کمیدو هغه ده. که له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو سره امریکا او یو شمېر نور بهرني طاقتونه خپلې مرستې بندې کړي، نو هغه هیواد به حتی د طالبانو له یوې حملې پرته هم له خراب وضعیت سره مخامخ شي. افغانستان د خپل پوځ ساتلو لپاره هم تر ډېره پر نړیوالو مرستو تکیه کوي. له افغان پوځ سره د امریکا مرستو ته د سیمې هیوادونه چې څلور یې اټومي وسلې لري، د خپل امنیت لپاره د یوه خطر په توګه ګوري. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو په معامله کې د سیمې هیوادونه باید په اعتماد کې واخیستل شي. برنارد روبین په لیکنه کې زیاتوي امریکا کولی شي له ملګرو ملتونو وغواړي د افغانستان پر امنیتي چارو د سلا مشورې لپاره د سیمې د هیوادونو یوه غونډه وبلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استادو ګواښ کړی چې حکومت د سیمو د پرمختیا لپاره د کال په سر 100 بلین روپۍ ورنکړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم سره ژمنه کړې ده چې دغه مالی پنګې بورته په روان کال کې ورکول کیږي. نور حال په دغه راپور کې ورو
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو دړک ورکړی چې حکومت ورلا پروان مالی کال کې په قابی مالیاتي کمیشن کې خپل 3% برخه ورنکړه نو د پارلمان دننه او بهر به په احتجاج لاس پورې کړي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند قامی اسمبلی غړي محمد اقبال خان ویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي زلو لپاره د کال په سر د 100 بلین روپو ژمنه کړې ده او باید دا پنګي ورته هم په روان مالی کال کې ورکړل شي.
د تحریک انصاف شپږ قومي اسمبلی ممبران یو سره عمران خان کمیټمنټ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینې یعنی په صورت دیگر لکه سونه د پاتې مینیز دی دا بالکل چې کوم دی کنه د دې اقدام خلاف راوچتیږي. دا انصاف په نوم جوړ شوی چې سومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنګ خو یو نه هر سړی وباسي چې یاره دا شي چې کوم دی سخت کار نه بل لري دا موږ له ضرور را کوي. په دې باندې موږ تر اوسه پورې خاموش یو. په دې باندې موږ د وزارتونو نه ځان لرې کړی دی. په دې باندې د پارلماني سیکټر د اخیستو نه موږ ځان لرې کړی دی.
د جنوري په 9 نیټه د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د روان مالیاتي کال څخه قبایلي ضلعو ته د 100 بلین روپو د ورکولو پریکړه کړې ده. پښتنه دا چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو او پرمختیایي پروژو لپاره مالی پنګو ته اړتیا ده نو وفاقي حکومت د مالی پنګو په ورکولو کې ولې لزنډه کار اخلي. په دغه اړه له اورګزو د قامی اسمبلی غړي منیر خان اورګزی وایي چې د موجوده حکومت د اپوزیشن ډلو سره اړیکې ښه نه دي او د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند حکومت د قبایلي ضلعو لپاره له خپلې برخې مالی پنګو ورکولو ته رضا نه دي. نوموړی زیاتوي
حکومت دا وعده ضرور کړی د سیاره کنور سدی نیویر کې نمو او پنجاب او فیډرل حکومت وګتو سره بار طرف نه کوو تو سره وو پیسې ورکو مون دین دي زو دیو زلا تر دا وو چې مودا رو او د دې دا وعده راشي فل هو لګر ته ګرون نه ښکاری دې موجوده حکومت اپوزیشن سره او سره سند حکومت ولا سره تعلق ټینګ نه فل هو سند هر ډول دا اکارډینګ ټو عمران خان او وزیر اعظم سره د بل څه خبره کړی ته پاتې ولاږي چې څه کوي.
بلخوال باجوړه د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا اصلاحاتی تحریک یو مخکخ شهاب الدین خان وای چې حکومت د قبایلی ضلعو پرمختیا ته جمن نه دی ګنینو د صوبو د رضا کېدو پورې به له خپل پنګو قبایلی سیمو ته برخور کړي وا.
تیر حکومت دا فیصله کړې وا چې دا 100 روپۍ که صوبې نه راځي کېږي نو دې کال به موږ دا پیسې د مرکزي خزانه نه ورکو او دا چې دومره ډېرې پیسې مې دي 100 روپۍ دې په یو بیرټي باندې لګوي نو په کار دا و چې دې کال دا پیسې دې ورکړې وې د مرکزي خزانه نه او بیا په نیکسټ چې کوم روان د ان ایف سی اجلاس وو چې په هغې کې دې باقاعدا په روان بجټ کې دې دا پیسې شامل کړې وې چې دې څه ویژن دی که دې ویژن وې خو دې به دا پیسې ورکړې وې د مرکزي خزانه نه.
د یادونه وردا چې په صوبو د مالی پنګو د ویش لپاره د قامی مالیاتي کمیشن غونډه اړینه ده. د پاکستان د خزانه وزارت د جنوري په 26 نیټه په یو بیان کې ویل چې د کمیشن غونډه به په اسلام آباد کې د فروری په 26 نیټه ترسره کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به له قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي. نوموړي پرون د خیبر په لوړګي کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وینا کوله. د غونډې مشري وزیر اعلی محمود خان کړې وه.
نور معلومات په دغه راپور کې.
لنډی کوتل خیبر ضلع کې شوی دا صوبائی کابینه دغه غونډې ورستو دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی په کابینه کې شو د پریکړو په اړه مشال لیډو ته وویل چې په دغه غونډه کې د نورو پریکړو نه علاوه په خیبر پختونخوا کې نوې شامل شوی قبایلی ضلعو په اړه هم مهمې فیصلې وشوې.
100% سیاحت کارڈ با ملاوی گی ٹولتا اور ڈیر ضرب و شروع سی کہ تاسو د سکونو نو بارے کی خبر کوي اغه چ سونا بلڈنگ دی وخت تیار دی فورن داغي اس ادی تیار ولی سکول او پد سیاحت پا والے سره دا ویل شو چر الته د ایکوپمنٹس ضرورت راځي خود ا پروسیس ډیر لنتی دی نو اغه د پرم دا فیصله شو چې ایمرجنسی بنیادونو باندې دی ته ریلیف ملاوی گی او اغه چ کوم قوانین دی ای کی بر ریلیکسیشن ملاوی گی دغه سے ٹورزم والے سره سفاری ٹرین سفاری بس سروس شروع کول او د پیخور نه ترخم پورې دا ډیر غټ فیصله پورا دنیا کی دفاٹا کتو دفار خلق راضی
پادا غونڈ کے چیدہ خزانے صوبائی وزیر تیمور جگڑا ہم موجود وہ دا غونڈ ورستو مشال لیڈو تویل چې ډیر زربا دا مرکزی حکومت نه دا نوې شامل شو قبایلی جلو را پاره په اربون روپے پنګ راوړي او دلتبه پرمختي کارونه پیل کړي چې پکې بازوانانو ته خصوصي توجه ورکول شي.
زمونږ کار دا دی چې مونږ دایل د پاکستان دروازې صحیح تور باندې کولاو کو د ایت ټول هغه موقع ورکو چې زمونږ نوجوانان چې کم دی هغه خپل تقدیر خپل لاس کې والی چې نو ان شاء الله مونږ ته زر تر زر تقریبا اپ ټو 20 ارب روپے دے کال چکم دے ملاوشی او د دې علاوه مونږ فدرل گورنمنٹ نه دا کمټمنټ هم باغشتو چې کم 100 ارب د غي د کال والا ویلیو نو ان شاء الله غبم ته یالو نو فاټل به ډیر غټ پلان جوړ.
بلخو د غونډې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خپل خبر اترو کې دا هم ویل چې دا لومبه د کابینه غونډه په لنډی کوتل کې شو او د دې ورستو به اوس په ټولو نوې شامل شوو ضلعو کې به نه یوازې د کابینه غونډه کوي بلکې د هر یوې محکمې صوبایي وزیر ته هدایت کړې دي چې دغه ټولو سیمو دوري وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
شبیر احمد جان راپور مورید او د خیبر پختونخوا د سیلګری وزیر عتیب خان وایي په لومړي ځل حکومت د سیلګری د ود لپاره تګلاره جوړه کړې ده چې موخه خلکو ته د روزګار موقع برابرول دي. نوموړي پرون په سوات کې د سویزرلند د سفیر یو پلاوي ته د سیلګری په اړه معلومات ورکول. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدو شریف کې د سویزرلند یو سیلانی وخت چې ورسره پاکستان کې موجود د یاد هیواد سفیر توماس کوله هم موجود و تا معلومات ورکولو په موقع صوبایي وزیر عتیب خان وویل چې ټول پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د سیلګری سند څخه لوی ګټه پورته کېدی شي او دغه وجه ده چې دوی په لوی کچ د سیلګری سند ودې لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده.
دا 175 ملکونو دا یو ای ویزا شو، 50 ملکونه ویزا اون ارایول شو، د ان او سیز ایشوز د فارنر لپاره ختم شو. مونږ نوې زین ډیولپ کوو، 50 کروڑ روپے صرف دغه د پاره خې دي د ریلیز زین او پروموټ کولو لپاره. نور داسې مختلف ټوریزم پولیس جوړو. وجه دا ده چې په دې ملک کې ډیره زیاته بیروزګاری ده او مونږ له الله تعالی ډیر زیات خولي زین راکړي. مونږ دا غواړو چې ټوریزم پروموټ شي، خلکو ته په خپل کلی کې په خپل خاریه کې نوکری ملاو شي.
په دغه محل پاکستان کې د سویزرلند استازي اویل چې دوی خیبر پختونخوا او بیا سوات ته د لرغولي آثارو په حیث لوی اهمیت ورکوي. دوی زیاته کړه چې د دوی د هیواد په قامی ګټه کې د سیلګرۍ برخه 10% ده، خو پاکستان کې دغه برخه نور هم زیاتې دی شي. د سویزرلند په یو عجایبخانه کې د بت مت لرغولي آثارو کوم لوی نندارتون چې شی و هغه ډیر کامیاب و. د سویزرلند ولس په کې ډیره زیاته دلچسپي اغستې وه او دغه خوخواله د پاکستان او خیبر پختونخوا څخه راویستی شوي د بت ته لوی بت کې اغستی شی و. خو تاسو سره ډیر ښایسته ملک دی، ښایسته غرونه او درې دي، او که دې ته وده ورکړی شي نو ټول کال به د سیلګرۍ سرحد روان وي. د سیلګرۍ محکمې صوبایي وزیر عتیب خان په دغه مهال وویل چې دوی د سوات سیلانۍ او لرغوني آثارو سیمو ته سړکونه هم پخوي چې سیلانیان په اسانه دغه سیمو ته ورتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومت ته غوښتنه کړې چې د تورخم په سیر د چمن لاره هم د تګ را تګ او سوداګرۍ لپاره 24 ساعته پرانستې وساتي. دا غوښتنه نصر الله زیری پرون مازیګر د بلوچستان اسمبلی غونډې پر مهال کړې ده. د صوبې وزیر الله جام کمال په دې ځواب کې ویلي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته دغه غوښتنه رسولې. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د چمن سرحدي پوله دې د 24 ساعتو لپاره خلاص شي، ځکه چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ډېره مهمه ده.
لکه څنګه چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده، نو موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې پکار دی چې د چمن د ویز چې کومه لویه لار ده دام پکار دی چلی خلاص سی، او پتی و جبان با دا افغانستان او دا پاکستان سرمن با تجارت زیاد سی اور دا دیس با ولسون فائدہ واقعی.
پا دیتریس که دا بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و اسمبلی تا تسلی ورکده چه دی با دا خبر دا مرکزی حکومت سر وکده، زکر چه دا افغانستان او ایران سر و تجارت تا وده ورکول دا پاکستان پا گٹه دا. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې د افغانستان او ایران سره پر پوله باندې د تجارت د ودې لپاره مرکزی حکومت زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده. صوبایي حکومت به ډېر ژر د ګاونډي هیوادو سره پر پوله د تجارت د ودې لپاره د خبره د اسلام آباد سره شریکه کړي. بل خواته د بلوچستان د تجارت د اتحادیې لخوا هم د اسمبلی ودې غوښتنې ته هرکلی سوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د قانون جوړونې پارلماني چارو روڼوالي ادارې او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې پرون په اسلام آباد کې یو غونډه را جوړه کړې وه چې مخه د ځوانانو او سیاستدانانو ترمنځ پر پالیسۍ جوړونې بحث کولو. په دغې غونډه کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ګډون د پارلمان یو شمېر غړو ګډون وکړو. نور حال له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کے زیارت پر مازیگر د پاکستان د قانون سازی د پرمختګ او رونتیاوی ادارے پل ڈاٹ او یو این ڈی پی پر مرستہ د جمہوریت پرم نترزی حکومت او د تلپاتی پرمختګ لڑکی د زوانانو د سیاست والو سر د مکالمی پروگرام تر سر شو. چپکی سیاست والو د زوانانو د راتن کی او دی لڑکی د سیاسی گوندونو د کردار پاڑ بحث وکڑو. پدی مکل امریکا نہ راغلی یو زوان زاہد ایوب اویل بائی چی د زوانانو لپاره دارنگ پروگرام بیا بیا تابیا کی گی.
دا پروگرام دا نن دوی ارګنایز کړو، دا شپ پروګرام ده، دسې پروګرامونه کول پکار دي. ډېر ویل دا یوت لپاره ډېر امپورټنت دی، لکه څنګه پروګرام کې دو خبرې وکړي چې پاکستان کې څه کوم نه ینګ کوم دی انډر 30 دو پاپولیشن کافی زیات دی، نو دو لپاره کافی کارونه کول پکار دي، جابونه وته لټول پکار دي.
د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علي مشال ریډیو ته وویل دا ډېر خوښ شو چې د ځوانانو او سیاستوالو ترمنځ ذرابطو لڑی پیل شوا.
دلتا دا مختلف صوبوں دا نبی کل راغلی دی زوانان اور دا دی انٹریکشن دی غواڑی چی دی سیاست دانانو سر دیوشی، نو دا زویم دا دیر خو پروگرام دی، زکر چی سو پوری رابطہ نبی کل سر زمون نو دا آغی تا اس پتہ نلگی چی دلتا مونگ پا پارلیمنٹ کی سکو اس پالیسی جوڑو اس قانون جوڑو.
جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان مشال ریڈیو تو ویل سیاسی گوندونو حکومتونو تل خپل زوان کل دا نظر ویستلے دی.
ټول لوی قوت لوی طاقت لوی اساس او سرمایه نبی کل او دا پاکستان په آبادی کې پسلو کې سلور شپې تری، خو د بدقسمتۍ نه حکمرانانو حکومتونو سیاسي جماعتونو د ځوانانو د دې لوړ اهمیت احساس نه کړي او په دې وجه نن زموږ ځوان محروم دي، د تعلیم نه محروم دي، د روزګار نه محروم دي. ضرورت ته د خبرې ټول سیاسي جماعتونه، صوبایي حکومتونه، وفاقي حکومتونه ځوان ته ترجیح ورکړي.
په دې موقعه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانه ګلزار مشال ډیډیو ته وویل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو لپاره یو شمېر پروګرامونه پیل کړي.
د پی ٹی آئی حکومت دا ټولو کې لوی سونامی ورته وایي چې هغه یوت ته حق ورکړي چې تاسو بالکل سوال کوي، په تاسو د دې ملک پرزنټ امیه، تاسو د دې ملک فیوچر امیه، مستقبل امیه.
غونډه کې د ځوانانو اوس د کوونکو وینا و چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره سو وزارت نه وو، خو اوس وزیر اعظم د ځوانانو د چارو لپاره سلاکار ټاکلې، نو باید چې حکومت دې لړ کې نور هم اقدامات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پښتونخوا کې درنګ شیبه لا د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په هغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې په کړو خبرو کې د پرمختګ ویلي دي. امریکایي سینیټ له شام او افغانستانه د ځواکونو ویستلو د پلان په مخالفت کې بیل منظور کړی. پرون په سینیټ کې د بیل په حق کې 18 او په مخالفت کې 13 رایې واچول شوې. په بیل کې راغلي دي چې په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوالې ډلې لا هم د امریکا امنیت لپاره جدي ګواښ دي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازو ګواښ کړی چې که حکومت قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپل 3% برخه ورنه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. په قومي سملې کې د خیبر ضلع استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي محمد اقبال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي ضلعو لپاره د 100,000 روپو ورکولو ژمنه کړې. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منظور کړې چې ورسره سم به سکل حجیان د تیر په پرتله 1,05,000 روپۍ زیاتې ورکړي. تیر کال د پاکستان وګړو په سکم 3,00,000 روپو خش کړی و. خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته وویل چې د روپۍ ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوو ټکسونو او الوتکو ټکټونو ګرانېدو له وجې د حج خرڅ لوړ شوی نو ځکه له خلکو زیاتې پیسې اخلي. او د بلوچستان اسمبلۍ غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر دی د افغانستان سره د چمن لار هم ټوله ورځ او شپه خلاصه کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلۍ په پرونۍ غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیري کړې. نوموړي تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د تورخم په څیر د چمن لار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډېره مهمه ده. د جنوري 28 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لاره به د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه ورځ خلاصه ساتي.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس ورزی اسلام آباد ته چرته چې سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کثری دی او د غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي د ګل په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون غړیو په پنجاب کې د دوه نورو صوبو جوړولو لپاره د پاکستان پایین آرټیکل یو کې د ترمیم بل په قومي اسمبلی کې جمع کړي چې پکې ویلي پنجاب کې د بهاولپور د خپل موجوده ډیویژن سره او جنوبی پنجاب د ډیرا غازی خان او ملتان ډیویژن سره ځان له صوبې جوړې کړي شي. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شنو په کاغذونو کې درې وانه غټ ګوندونه د نو یو یا دوه صوبو د جوړولو ملاتړ کوي. خو موږ پوهیږو چې ممکن ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د نو صوبو د غوښتنو مسله په داسې وخت کې راپورته کړي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت فشار راولي. ادارې اخر کې وایي پاکستان هم د صوبو په ذریعه جوړ شوی او دا په دې وجه چې صوبو ته وده ورکړی شي او صوبې نورې پیاوړې شي. نو په انتظامی لحاظ سره صوبې جوړول د وخت ضرورت دی، حتی که د قومیت په اساس جوړې هم شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په کم عمره ودونو باندې لیکلي او وایي د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټه د جنګ او هلکان لپاره د واده کولو عمر کم نا کم 18 کال ټاکلو بل منظور کړي. ادارې وایي واده کول د ژوند تر ټولو اهم مرحله ده او د واده لپاره که څه هم لومړی شرط د بالغتوب وي خو له دې هم ضروری شعور دی، ځکه چې شعور د ذمہواری احساس ورکوي. ادارې وایي په پاکستان کې اکثر قتل شوی چې په دې عمر کې دومره شعور په ځوانانو کې نه وي چې هغوی د ذمہواری او احساس وکړي. همدا وجه ده چې په ښارونو کې اکثر ودونه په 25 او 30 کلونو کې کیږي، خو بل پلو بیا د دې زور په کلیوالو سیمو کې وستل کیږي. ادارې وایي نن چې په پاکستان کې د آبادې بوج سیوا کیږي نو د دې وجه د کم عمر ودونه دي. نو د سینټ دا بل یو ډیر ښه ګام دی، باید چې صوبې هم د دې تقلید وکړي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان د ټیکس اغستونکو ادارې لخوا اولس او کاروباریان پریشانه کولو او د ټیکس ادایګۍ لړکی د مشکلاتو نوټس اغستې او د دې د هواري لپاره اقدامات پورته کړي. ادارې وایي په داسې وخت کې د داسې رویو ضرورت دی چې خلک د ټیکس ادارې نه نهیری او پخپل د ټیکس ادارې سره رابطه کوي. ادارې وایي بل پلو د آمدن لپاره وزیر مملکت حماد اظهر ویلي چې په وړوکي بجټ کې حکومت د کاروباریانو لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې د زیات کسٹم او ټیکس له وجې یو شمېر صنعتونه له پاکستان، چین او نورو ملکونو ته منتقل شوي. ادارې وایي د حکومت لخوا دا ګام پورته کول ډیر ګټور دي، باید چې د اقتصاد ښه کولو لپاره نور هم اقدامات وکړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د پاکستان په کراچۍ کې د نسل، ژبې او مذهب پر اساس سیالۍ روانې دي او خار ډیر ناامنه شوی دی. ورسپانه وایي کراچۍ په خوا په یو ګڼډ کومي ځاو د کاروبار مرکز بلل کېده، خو اوس پکې حالات خراب دي. وال سټریټ جرنال لیکلي دي امریکا او ملګري باید په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې ممکنه موافقې تر عملي کېدو پورې هلته پاتې شي. اسرار الله مومن د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان بندري ښار کراچۍ 50 کاله مخکې د اوسېدو لپاره یو بهترین ځای وو. دا ښار بالا ممبئی زیات مالدار او ګڼ کلتوریزا ګڼل کېدو، خو د 2.5 کروڑ آبادۍ دا ښار په دې وروستیو کې د نړۍ په ځمکه تر ټولو زیات بد امن ښار جوړ شوی چې پکې چاودنې او د سړو تختونې پیښې مخې ته راځي. په کراچۍ کې د خلکو ترمنځ د نسل، ژبې او مذهب پر بنیاد سیالۍ روانې دي، نه چې له دې ښار سره د وفادارۍ پر اساس. دا ښار تل د کډوالو ښار پاتې شوی. همدارا د 1940 کال وروسته له هندوستانه مهاجر شوي یو شمېر مسلمانان دې ښار ته تللي، او په افغانستان کې د جنګونو له وجې هم یو شمېر افغانان په کراچۍ کې دېره شوي. اوس د کراچۍ ښار د ښه راتلونکي لپاره دې ته د امنیت او توانایي ضرورت دی، ځکه چې له کاروباري پلوه دا ښار د نور هیواد په څېر پر شا روان دی. بلخو ورسپانه واسطې جنالي کې د راپورونو له مخې امریکایي انتظامي وړاندیز کړی که چیرې طالبان په افغانستان کې جنګ ودروي او د سولې خبرې پیل کړي، نو له افغانستانه به ځواکونه وباسي. که طالبان دا وړاندیز ومني، نو دا به د سولې تړون نه وي، بلکې د سولې په خبرو کې د داخلېدو رسمي موافقه به وي. همداراز بیا به کاته دې ته وي چې دا خبرې تلپاتې امن ته لار وباسي او که نه. د سولې خبرو کامیابي پر یو شمېر خبرو تکیه کوي. که چیرې خبرې شروع شي او امریکا له افغانستانه پوځونه وباسي، نو خبرې بیا ناکامه او جنگ شروع کېدای شي. او همداراز که لومبی امریکا له طالبانو سره د سولې تړون کوي او بیا له افغانستانه وځي، نو بیا هم ورته حالات رامنځته کېدای شي. البته تر ټولو غوره لار دا ده چې امریکا او متحدان یې لومبی له طالبانو سره د سولې ممکنه تړون عملي کړي او بیا له افغانستانه وځي. ورسپان اخره کلی کې که چیرې طالبان دزبندی وکړي او پراخ مذاکرات پیل شي، نو دا به غټه لاسته راوړنه وي، خو دا به د سولې لور ته په اوږدې او مشکله لار یو قدم وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په لیکنه کې په دوو هیوادونو کې مذهب ته د سپکاوي او دوو تورونو کیسه کړې. لیکنه وایي عدالت پر دواړو کسانو پورې شوي تورونه ناسم بللي او د هغې د خوشي کولو امر یې کړی دی. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي د پاکستان او موریتانیا چارواکي باید انساني حقونو ته په پام له جراته کار واخلي او سی بی بی او محمد شیخ مخاطر خوشی کړي. مریوال کاکړ د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د لیکنې په فایل کې راغلی دی چې له دې دوو څخه یوه پاکستانی یسوی میرمن آسیا بیبی ده او بل د موریتانیا مسلمان وګړی محمد شیخ مخاطر دی. سازمان لیکي چې په پاکستان کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنې شوی یسوی میرمنې آسیا بیبی 8 کاله د مرګ د سزا په کتار کې تیر کړی و. د آسیا بیبی ګاونډیانو پر نوموړی تور پورې کړی و چې د څړلو اوبو پر سر د لانجې پر وخت یا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و، خو د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر پر 1 هغه بې ګناه وبلله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ، خو له هغه وروسته خونړي احتجاجونه وسو او حکومت نوموړی په یو نامعلوم ځای کې ساتلی وه او په عین حال کې یې سپریم کورټ ته خواست کړی و چې د هغې د خوشي کولو پرېکړې ته له سره کتنه وکړي، خو سپریم کورټ د جنوري پر 1 د نظرثانی درخواست هم رد کړ چې ورسره د قانون له مخې پر نوموړي ټول بندیزونه لري سو. لیکنه کاږي چې پاکستانی چارواکي باید بیل ځنډه آسیا بیبی خوشې کړي چې هر ځای ته تګواړي نو ولاړ سي. د هیومن رایټس واچ په لیکنه آسیا بیبی باید د محمد شیخ مخاطر غوندي نه وي چې له 13 میاشتو د خوشې کېدو په تمه دی. محمد شیخ مخاطر پر هغو کړنو نیوکې کړې وې چې له مخې یې له یو شمېر ډلو سره توپیري چلند ته لاره هوارېږي. پر دې خبره هغه د مرګ په سزا محکوم شوی و او بیا 3 کاله د مرګ د سزا په انتظار تیر کړی و، خو عدالت یې د مرګ سزا په 2 کلن بند بدله کړې وه. د هیومن رایټس واچ په لیکنه نوموړي هغه وخت هم پوره کړی دی او اوس یې 15 میاشتې وسوې چې په دې تمه دی چې خوشی بسي. د سازمان په وینا د پاکستان او موریتانیا چارواکي باید انساني حقونو ته په پام سره له جرأت کار واخلي. آسیا بیبی او محمد شیخ مخاطر خوش کړي.
راپور مورده د بوربال کاکړ اوریدونکو د بلوچستان په لورلای او کوټه کې سیاسي ګوندونو پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنی او ضد جلسه او مظاهره کړې ده. په پرونو احتجاجونو کې سیاسي مشرانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نامنی او مخنیوي دې وکړي. په دغه اړه نور حال په دې راپور کې. په لورلای کې د جنوري په 9 نیټه د پولیسو د سیمه ییز مشر په دفتر په وسلوال برید کې 9 پولیس سرتیري ووژل شو او نور شل ټپیان شو. له دې وروسته په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سیاسي ګوندونو او کاروباري خلکو د اتحادیې لخوا شریک احتجاجونه پیل شو. پرون احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی وزیر عبیدالله بابت وویل چې حکومت دې د ترهګرو بریدونو شاته پټ لاسونه راڅرګند کړي او ذمہوارو خلکو ته دې سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه: بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې په کوټه کې پولیسو او ملیشیا ځواکونو د دوی د احتجاجي مظاهرې مخه نیولې او د غورځنګ 15 فعالان نیولې دي. د غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ په دغه اړه وایي:
شلنګ جو کو انځوګي سه گزار کړ، لاټي چار جو کو یو شمېر ملګري گرفتار کړ، په مردان کې هم زمونږ ملګري گرفتار وو، د کراچۍ والا درنه احتجاج هم زمونږ جاری دی. کم کې چې غیر قانوني توګه باندې عالمزیر محسوس هم چې کوم یو اکټیویست وو هغه هم نه اوچت کړی دی. دا ریاست په هیڅ صورت پښتنو ته خپل آئینی او قانوني حقوق نه ورکوي.
د بلوچستان پولیسو په دغه اړه لا سند ویلې. په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو پو علي شاه وایي چې په لورلای کې د ترهګرۍ دومره لوی پیښه رامنځته کېدل څه وړ خبره نه ده چې لکه بلې خلک ډیر اندېښمن شوي دي. نوموړي وایي د سیمه د بلوچستان د نورو برخو پرتلا ډیره پرم نه وه.
یو خوا ته وګورو لورلای تاریخ ته وګورو او لورلای کې چې کومه ډایورسټي ده زما په خیال سره دا په ټوله د جنوبي پښتونخوا کې نشته. ان لورلای دا شي ښایسته شهر وو. په دې شهر کې بلوڅو مو، هزاره مو، پښتانه مو، سرایکی سپیکینګ وو، پنجابي سپیکینګ، اردو سپیکینګ. لیکن له بده مرغه په تېره یوه میاشت کې چې کوم واقعات شوي دي هغه واقعات چې دي هغه ډېر خطرناک شوي دي. اوس دا دوه درې ورځې مخکې چې کوم واقع وسوله دا شی ډېر نو وو په لورلای کې. نو دا یقیناً خلکو کې ډېر زیات تشویش دي چې اچانک دا واقعات ولې زیات شو.
په لورلای کې د جنوري په وړومبۍ نیټه په یو ځانمرګي برید کې 4 امنیتي سرتیري ووژل شو او 4 نور ټپیان شو. په 11 جنوري په یو برید کې 2 سرتیري ټپي شو او بیا په 12 جنوري نه پیژندل شو وسلوالو د ولسی حقونو فعال باز محمد عابد هغه وخت په ډزو وشت او واجه چې هغه د ترهګرۍ پر ضد د یوې غونډې لپاره خلک را بلل. په دغه اړه مو د بلوچستان د اطلاعاتو د وزیر او نورو متعلقه چارواکو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. له لورلای د صوبې د اسمبلی غړي او وزیر محمد خان عثمان خیل رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرو بریدونو تورونه په بهر ملکیانو پوری کړی دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او کراچۍ کې اوسېدونکي شنونکي خبریالان وایي له تېرې یوې مودې راهیسې په ښار کې نه یوازې د نسل او ژبې پر اساس تاوتریخوالی کم شوی دی بلکې اردو ژبې او پښتانه یو بل ته نور نږدې شوي دي. په کراچۍ ښار کې کم ټولنیز بدلونونه را روان دي د ظفر خان په راپور کې.
په کراچۍ کې تر ټولو زیات اردو ژبه ویونکي چې مهاجر هم بلل کېږي اوسېږي. دوی د هند او پاکستان تر بېلېدو وروسته د انډیا له بېلابېلو برخو کراچۍ ته ورغلي. دویمه لویه شمېره د پښتنو ده چې هغه ښار ته په 18 لسیزه کې هلته د کارخانو تر جوړېدو وروسته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د پښتنو او اردو ژبو ترمنځ په کراچۍ کې په لومړي ځل ژبنی تاوتریخوالی په 80 لسیزه کې مخې ته راغلی چې ډېری خلک پکې وژل شو. د 14 دسمبر 1968 د اورنګ ټاون په علیګړ کې د جبنی فساداتو یادونه اردو جبی د علیګړ ناورین په نامه هر کال کوي. همدارس د 12 مئی 2001 میلادي کال ناورین بیا پښتانه هر کال منځي. په دغه پیخه کې لزګونه پښتانه وجل شوی وو. د دې هر څه سربېره د پښتنو او اردو جبه ترمنځ په وروستیو کلونو کې تاوتریخوالی تر ډېره حده کم شوی. کراچۍ میشته خبریال نعمت خان د دې فساداتو د کمی وجه په کراچۍ کې روان اپریشن او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مفاهمت یادوي.
نو دو ماجرو د علاقو هغه خلک د دې پور رسیدلو چې کړي کړي دا حالات ختم شو نورمال شو.
په کراچۍ کې په تیر وختونو کې پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي د پښتنو استازي توپ کوو. هغه وخت د ګوند مشر ولی خان څو ځل د اردو جبو د نماینده ګوند ایم کیو ایم له مشرانو سره کتلی وو چې له وجې د دواړو قومونو ترمنځ تاوتریخوالی تر ډېره حده کم شوی وو. خو په وروستیو کې داسې څرګنده شوه چې پښتانه او اردو جبې د پخوا هر وخت په نسبت اوس یو بل ته ډېر نږدې شوي دي. یو شمېر اردو بو کورنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسو او مظاهرو ته لاړل او په هغې کې یې ګډون وکړ. د سیاسي چارو پو اختر بلوچ وایي حالاتو پښتانه اردو جبې او نور واړه قومونه سره را یو ځای کړل.
د ورکو خلکو خبره ده یا بله کومه پیښه دا یوازې د پښتنو سره نه دي شوي، د نورو قومونو سره هم شوي دي. د مثال په توګه په کراچۍ کې یوازې نقیب الله نه دی وژل شوی، نور خلک هم وژل شوي دي. کله چې د ډېرو خلکو درد یو شان وي نو بیا هغوی را یو ځای کیږي او د بل درد هم د خپل هغې په شان محسوسوي.
اختر بلوچ وای په مخکې وختونو کې هم کراچۍ میشته قومونه یو بل ته نږدې شوي خو وروستو بیا لرې شوي دي. خو دا ځل ښایي داسې ونه شي ځکه چې خلک هم پوهېدلي دي چې په ګډ ښار کې یې ګټې او تاوانونه شریک دي. خبریال نعمت خان وای په مخکې وختونو کې جبني واقعات یا خو د پوځي ولسمشر ایوب خان په وخت کې شوي او یا هم د پرویز مشرف په زمانه کې.
دا د ریاست پوره ده چې ریاست څه غواړي. مونږ ګورو کاغه ایم کیو ایم ګوند په دې کراچۍ کې څه تشدد کړی دی نو مونږ نام کتل چې په هغې په شان مشرف ولاړو. نو دا خو چې دې په شان ریاستونه کې ریاست چېرته غواړي نو بیا نه چېرته لسانی نه مذهبي
نعمت خان وای جبنی فساداتو نتیجو ته پکتو خلک پوهېدلی دي چې رښتیا څه دي، نو ځکه په راتلونکي کې د دغه فسادات امکان د نشت برابر دی.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم چارواکي وایي چې په مومندو کې به په روان کال کې زر نوي استادان برتي کړي. د تعلیم د ادارې مشر فرید الله خان مشالېړو ته ویلي دي به شاوخوا شپېته بند سکولونه بیرته خلاصوي. په دغه اړه باندې د شنواز ترکزي راپور.
د محمد د تعلیم محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر فرید الله مسعود وای چې په روان کال کې به د زرو نه زیات استادان په محمدو کې برتي کولای شي. او دا ځکه چې په محمدو کې د استادانو کمی دی، ولې د 250 زیات سکولونه داسې دي چې ودانۍ خو جوړې دي خو د حکومت لخوا شروع شوي نه دي.
286 پوسټونه ایډورټایز کړي دي، دا به ان شاء الله زرو شي ایټه تم ور کړي دي. او بل د ایسینیز چې کمی دي زموږ تقریبا 60 نه بر سکولونه دي. یغه ایسینیز باندې هم په ډېر سپیډ سره کار لګیا دی. امید دی چې په جون مخکې به ایسی نظام به پروف شي چې په دې کال کې به 1200 کسان برتی شي.
د محمدونه 25 کلی په کال 1999 کې 400 کې شامل کړی شوی. خو د اتو څلوېښت سکولونو انتظام لا هم د محمدو سره دی او په دې کې یو کم ډیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي چې لا هم ودانۍ ړنګې پرتې دي. او دغه ودانۍ نه خو د محمدو تعلیمي اداره جوړوي او نه یې 400. نو فرد الله مسعود وای چې ممکنه ده چې دغه سکولونه د محمدو تعلیمي ادارې ته وسپارل شي.
نو هغه ډیټا زمونږ نه سیټل ډایرکټریټ غوښته وه، هم ورته والا کړی ده. نو په هغه به یو ډیسیژن وکړي. او زما خو امید دی چې زموږ سره به ځکه پاتې شي چې اوس خو هغه فاټه د سیټل والا کانسپټ ختم شو، ټول ډسټرکټ شولې، هغه ریبیلیټیشن به هم کیږي. ریکنسټرکشن دی پکې، 55 سکولونه ریکنسټرکشن دی. خو بس دا اوس به خلکو ته پکار ده چې خپل سکولونه آباد کړي او ټیچر ته. نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک ډیوټی نه کوي، استاد بزی کور ته. لکه نن هم ما یو دوه ټیچران ریمول ډیسمیسل نن کړی دی، نن می شو کړی دی.
فرید الله مسعود نه پوښتل چې د محمود درې تحصیلونو لکه انبار، خوایزی او بایزی کې ګڼ شمیر آبادی ده، خو بیا هم پکې کوم سرکاري های سکول نشته. امکانات شته چې په دغه تحصیلونو کې های سکولونه جوړ شي؟
نو بالکل، دا انبار شو، خوایزی، بیزی شو. کنه الته زموږ چې کوم سکولونه بلډینګونه جوړ دي، هغه اسنیز به پروسس شي. ما امید په جونه مخکې مخکې. نو الته با دوه سکولونه زمونږ په انبار کې دي او په خوایزو کې هم زمونږ دوه دي.
او یاد دی چې په مومندو کې داسات او یازر هلکان او جنکې په سرکاري سکولونو کې سبق وای. خدا فرید الله مسعود پوینه چې کنه به استادان برتی شو او نان فنکشنل یا بند سکولونه هم شروع شو نو د زده کوونکو شمیره به د یو لکونه واوړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له کبله لکونه خلک کډوال شول چې زیاتره حکومت د بنو په بکاخیلو کیمپ ته لیږلي دي. د وزیرستان اکثره کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې دي، خو د تخیلو شاوخوا 2000 کورنۍ اوس هم په کیمپ کې دي. دوی په کیمپ کې څنګه ژوند تیروي د عمر وزیر په راپور کې.
بکاخیل کیمپ ته په اول وار دننه لاړو او هلته مو له میشتو وزیرستاني کډوالو ماشومانو ځوانانو او مشرانو سره د دوی پر ستونزو او ورکړل شوي سهولتونو باندې خبرې وکړې. کیمپ کې د کډوالو ماشومانو لپاره خونځي جوړ شوي چې د کیمپ چارواکو په وینا 800 ماشومان او نجونې پکې زده کړې کوي. بکاخیل کیمپ چارواکو په وینا دا مهال په کیمپ کې د تحصیل د تاخیل اغه سیمو چې لا هم کلیر شوې نه دي 2100 کورنۍ پاتې کیږي. یاد کیم کې مو له یو شمېر مشرانو او ځوانانو نه د دوی د ژوند او غوښتنو په اړه وپوښتل چې خپل احساسات یې داسې شریک کړل.
ذاتینه خدمتینه بالکل رکاوي خدا مشکلات ہے پښتیا خپل وطن خو کشمیر دی چې د میر وطن زر سپاشي زر کلیر شي او میر خپل وطن ته واپسی وشي خو لا د میر مشکلات نه وي چې میر مثال خپل پازود وخت روي د میر د مطالبه دو
چې وطن ته واپسی وشي ته خو سپوی وي چې دوه اورام نر سړی واپسی وشي ته بیا نر سړی دار کړی دی غوړو برستان دا غا شروع کړی دی خو یو ګاډي سور دی او یو پرڅه دا بلاګ
د میر دی مې ولا سردای ی دغه په خپل ویلی وی چې تاسو زړه د مشت سجې مسجینا او ان شاء الله وکمته پیرا کوم پنن ورځ پیرا مشتا مسجینا رو نغلا.
کلامو چې دا کیمپ یو مشر کرنل حنیف نو پختل چې یاد کیمپ د زندان په نامه هم خلک یادوي او د غلطا کډوالو ته کم سہولتونه ورکړل شوی نو دوی وویل
دلته موږ ټول سہولیات دوله ورکړي دي او پاګه سہولیات کې د دوه رهائش راشن میډیکل فیسیلیټیز ایجوکیشن او دا ټول سہولیات ایون د نادر رجسٹریشن دا ټول دوتا میسر دي. او تاسو د جیل خبر وکړنو د باندې مزه خاص دغه کومه ګوره زم پښتنې ماتم پښتنې پښتونولي کې دا زمونږ میلمانه دي، دا زمونږ میاندې دي، دا زمونږ خویندې دي، دا زمونږ وروڼه دي، دا زمونږ مشران دي. دوی چې کله د کیمپ ته راغلي دي د دود میلمستیا او د دود پروټیکشن د دود تحفظ پختن ولی کې دارا چې ملمه تحفظ به ته پخپل کې چونګې آلته کې د ماينز او د ايډيز هغه خطرم هغه شانتي دا نو موږ وای چې لیول 3 کلیرنس ته دوه د علاقو وشي نو زر تر زر به ان شاء الله دا ټول خپل علاقو ته خپل وطن ته او خپل کورونه ته واپس لاړ شي.
یاد کیم چارواکي وای پکړوالو باندې هیڅ فشار نشتا او د غلطه چې څوک په مرزای غواړي هغه کډوال پاتې کیږي. کډوال وای په کیمپ کې که هر څومره سہولت وي خو د کور متبادل نشي کېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
دا اورګزو مشرانو اوسیدونکو وايي انتخاباتي کمیشن ته خواست کړی دی چې دوی ته د صوبایي سملی کې 200 کې ورکړل شي. دوی پرون مشال لیډو ته ویلي د 2010 کال په سرشمیرنه کې د سیمې آبادی کمه ښودل شوې ده، نو ځکه ورته کمیشن یوازې 100 کې ورکړی ده چې دوی نه مني. دا طارق ورغزه په دغاړه نور تفصیل را
دا ورغزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان ورغزه وای په صوبایي سمله کې نمائندګي ورته د ملاوي دو فیصله په نوي سرشمیرنه شوې ده چې ور باندې دوی تحفظات لري ځای مشر زیاتوي چې په تیر سرشمیرنه کې د سیمې د آبادۍ صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی نو انتخاباتي کمیشن دې خپل فیصله واپس واخلي او څوکۍ دې ورته زیاته کړي
سنسس ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹسٹک بیورو دی کے درغت مجرفانہ
د پاکستان انتخاباتی کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیا کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سمله کې شپاړس څوکۍ اعلان کړي چې په دې کې د اورنګزو یوه څوکۍ ده د انتخاباتي کمیشن تر قانون لاندې په صوبایي سمله کې درې لکه یولس زره او شپږ سوه د آبادۍ په تناسب هرې علاقې ته نمایندګي ورکړې شوې ده د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په اورنګزو کې د خلکو شمیر دوه لکه او څلور پنځوس زره ده چې دغه تناسب د اورنګزو کمه حصہ جوړیږي د دغو فیصلو پر ځای د اورنګزو مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې هم روانې کړې دي ځای مشر عبدالوهاب اورنګزی وایي که حکومت غواړي چې هلته بدلون او ترقی وشي نو ورته په صوبایي سمله کې مناسبه نمایندګي ورکړي
پہلا نہ مجبور دی تھا مل دفر ہے دورہ قربانی کا مثال آئی ڈی پی شو اگر دباد اور باندھ دا یو بل قسم تھا یو قسم تھا دان یو ظلم دی مخال کو سرا سے آبادی پر بیس باندھے دا سیٹ پر بیس باندھے دی دا کم فنڈ ملے گی نہ لہٰذا آلریڈی ورنہ ختم شدہ فنڈ ورنہ کاٹ شدہ عورتیں نہیں ملے گی نکاریانوں کی سیم عورتیں نہیں ملے گی
بلخوا پا دا غاڑا دا پاکستان انتخاباتی کمیشن دا خیبر پختونخوا سانگے دا دریز دے چی دا غیر ختمی فیصلہ دا چور باندھے دے ترازون لاپارا خلکو تا یو میاش وقت ورکړی شوی دی انتخاباتی کمیشن وایي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید دیرش ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاری کوي کمیشن تر مخه د حلقه بندیو په اړه ختمی فیصله به د مارچ میاشت په لومړنۍ اونۍ کې کیږي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه اردن کو مشال ریڈیو تغوگی د نن د نه ساتا خبرونو پای ته رسیدلیو نو د ظفر خان نه بعد دی وخت مهم خبرونو اور
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي دي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې په کړو خبرو کې د پرمختګ ویلي دي امریکایي سینیټ له شامه او افغانستانه د ځواکونو وستلو د پلان په مخالفت کې بیل منظور کړی دی پرون په سینیټ کې د بیل په حق کې اته شپېته او په مخالفت کې دیرش رایې واچول شوې په بیل کې راغلي دي چې په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوالې ډلې لا هم د امریکا امنیت لپاره جدي ګواښ دي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازو ګواښ کړی دی چې که حکومت قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله درې فیصده برخه ورنه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي په قومي اسمبلۍ کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي محمد اقبال بیګا مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي ضلعو لپاره د سل اربه روپو ورکولو ژمنه کړې ده د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسي منظوره کړې چې ورسره سم بس کال حاجیان د تیر کال پرتله یو لاک او شپږ پنځوس زره روپۍ زیاتې ورکوي تیر کال د پاکستان وګړو په څه کم درې لکه روپو حج کړی وو خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته وویل چې د روپۍ ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوي ټکسونو او د الوتکو ټکټونو ګرانېدو له وجې د حج خرچ لوړ شوی نو ځکه له خلکو زیاتې پیسې اخلي او د بلوچستان اسمبلۍ غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر دی د افغانستان سره د چمن لاره هم ټوله ورځ او شپه خلاصه کړل شي دا غوښتنه د اسمبلۍ په پرونۍ غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیري وکړ نوموړي تیر ماښام مشال رادیو ته وویل د تورخم په څیر د چمن لار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډیره مهمه ده د جنوري په 13مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لار به هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه ورځ خلاصه ساتي
دا د دې وخت مهم خبرونه هم د سر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی کی په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شیخ خپل کوربه شاین بنری د خبرونو وین ظفر خان او زموږ ټکنیکی مرستاري لې اجازه ورکې د الله پامان